دیدم تو را ز شادی.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو هم زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په روانه نیم ساعته وروسته پښتو خبرونه کې چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې په بدخشان کې د ځمکې خوېدو د پیښې له امله له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې رسونې بهیر دوام لري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن یې د مرکزي زون د نهو ولایتونو شکایتونه وڅېړل. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ځینو سیمو کې پر ماشومانو د جنسي تیریو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې مهم خبرونه نجیب زمان اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ووري. جمهور رئیس حامد کرزي نن په هیواد کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین دوهم دور پرانسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د مرکزي زون د نهو ولایتونو شکایتونه په خپلې وی علني غونډه کې وڅېړل. او په بهرني خبرونو کې باوري چې د هند په شمال ختیځ ایالت حسام کې د درو ورځو شخړو په نتیجه کې 13 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس حامد کرزي نن په هیواد کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین دوهم دور پرانسته. له ارګ څخه خبره شوې مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د کمپاین په ارګ کې په یوې غونډه کې د جمهور رئیس لخوا د څو میاشتو ماشومانو په خوله کې د واکسین په څڅولو سره پیل شو. د اعلامیه له مخې په دې درې ورځني کمپاین کې به هغو 8.9 میلیونو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د ګوزن ضد واکسین وسي، او 8 میلیونو هغو ماشومانو ته به ویټامین ای ورکړل شي چې عمر یې له 6 میاشتو تر 15 کلونو پورې وي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې اوس هم پکښې د ګوزن د ناروغۍ پیښې موجودې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د مرکزي زون د نهو ولایتونو شکایتونه په خپلې وی علني غونډې کې وڅېړل. د دې کمیسیون مرستیالی ریدا عظیمی رسنوی ته ویل چې په دې غونډه کې ټول 101 شکایتونه د کاندیدانو د استازو رسنوی په مخ کې وڅېړل شول، خو نوموړي ویل چې د دې څېړنو نتیجه به 4 ورځې وروسته معلومیږي. تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 515 محلونو رای باطل اعلان کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې تر 8 لکو زیات کسان بیکاره دي. یاد وزارت بې روزګاري په هیواد کې یوه ټولنیزه ستونزه وبلله، او د بیکارو کسانو پر زیاتوالو یې اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلي په یوه غونډه کې ویل د حکومتي ادارو هڅې د خلکو لپاره د کاري زمینو د برابرولو په هدف اوس هم کافي نه دي. هغه ویل په شهرونو کې د خلکو استوګنه او هیواد ته د مهاجرینو راتګ د بیکاری د زیاتوالي یو لامل دی.
شمار زیادی از هموطنان ما از مهاجرت ها برگشتند و شمار نیز از روستاها
ها وی زمر زیات شمیر هیوادوال کډوالی بیرته راستنه سیوی دی. یو ډله له کلیو شهرونو ته راغلی او دلته میش سیوی دی. دغه کار په شهرونو کې د ګڼې ګونې سبب ګرځېدلی. میرمن افضلی ویل په هیواد کې د کار پر شرایطو د برابر 10 میلیونو کسانو څخه تلکه وزګار او 3 میلیونه خلک په وړو او کوچنیو کارونو بوخت دي. د فرا کندوز او کندهار په ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې 10 کسه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د فرا ولایت د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول احمد جاوید کارګر ازادي راډیو ته ویل 15 پولیس او یو موټر چلوونکی د فرا او لاشجوین پر لار هغه وخت د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شول چې غوښتل یې خپلو کورونو ته په رخصتي ولاړ سي. په کندهار کې هم په 2 بیلابیلو پیښو کې 4 پولیس وژل شول او 15 نور ټپیان شول. بلخوا په کندوز ولایت کې د ملي اردو پاور رینجر موټر د ځای پر ځای سیوی بم د چاودنې له امله یو ملکی کس وژل شوی او 3 نور له 2 پولیسو سره ټپیان سوي دي. او سمڅو بهرني خبرونه. د هند په شمال ختیځ ایالت حسام کې د درو ورځو شخړو وروسته چې پکښې 13 تنه وژل شول، دغه هیواد خپل امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل. دغه شخړې په هند کې د سراسري انتخاباتو وروسته چې د قومي او مذهبي لانجو سبب شول راپیدا سوې. داسې ګمان کېږي چې په دغه انتخاباتو کې به بھارتیا جناتا ګوند ګټونکی سي. د بھارتیا جناتا ګوند مخکښ صدر اعظم نهندرا مودي ویلي و کچیر دی بریالي سي د بنگلاديش غیر قانوني مهاجرین باید دغه هیواد څخه د وټولو لپاره چمتووالی ونیسي. په پام کې ده د هند د انتخاباتو پایلې به د روان کال د مې پر 14 اعلان شي. د سوریه یو څارون کې ډلوای په دغه هیواد کې د اسلام پالو ډلو ترمنځ په یوه څلور ورځنی نشته کې دوه شپېته کسان وژل سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وای دغه نشته له امله سلګونو ملکیانو د سوریه د ایرل ظهور په ایالت کې خپل کورونه پریښي دي. دغه نشته په القاعده پورې تړلې النصره ډلې او د عراق د اسلامي دولت د یاغیانو ترمنځ سوي دي. اورستي خبر د اوکرين په ختیځ کې د روسیا په لوو بیلتون غشتونکو پر ضد د حکومتي ځواکونو عملیاتو نارامي زیات کړي دي. د اوکرين د حکومتي ځواکونو عملیات روسه له هغه پیل سول چې روسي پلاوی یاغیان حکومتي وداني لاندې کړي. په داس حال کې چې روسي پلاوی یاغیان د اوکرين په کراماتورسک شهر کې د امنیتي خدماتو پر یو وداني یرغل وکړ. د دغه شهر امنیتي ځواکونو د ټلویزیون وداني او یو بل د امنیتي خدماتو وداني له روسي پلاوی یاغیانو څخه بیرته ونیولې. ویل کېږي د تیرو دوو ورځو په نشته کې د اوکرين په ختیځ کې تر 500 زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری یې د اودیسا شهر د کارګرو د ټولنې په وداني کې له اور لګېدو له امله مړه سوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرنا مولا ازادي راديو اوريدل وړاندې په خبرونه کې اوري چې یو نامه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په بدخشان کې لزیانمن شوې کور کسانو سره د مرستې رسولو خبر ورکړه.
په خوراکي توکو شلو سرپناه شول د روغتیايي مرستې شول. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سیستم چمتو دی چې ولایتي او جهادي چارواکو سره مرسته وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل شکایتونه یې نن وڅېړل. د وروسته په نورو زونونو کې هم څېړنه پیلېږي.
در وزارت امور زنان متاسفانه هر چی که بوده برای ورک بوده. حوادثی که امروز بالای اطفال
هغه تیری چې نن سبا په افغانستان کې لښوځو او نجونو سره کیږي دا ولې نه څارل کیږي.
د مشرانو جرګې د ځینو غړو غږ مورد چې د ښځو چارو په وزارت انتخاب وکړ چې د ښځو د حقونو برخه کې سم کار نه دی کړی. نور مطالب هم لرو. لکه څنګه چې خبري استې ده بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د یوې خاورینې غونډې د راخوېدو له امله یو کلی تر خاور لاندې شوی او پکې سلګونه کسان وژل شوي دي. اجمل آریان په سیمه کې د همدا اوس له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی آریان مهرباني وکړئ وروستي جزئیات څه دي؟
زه خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن د ولسمشر د لومړی مرستیال هم د پیښې ځای ته راغی او دلته له خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او د ولسمشر پیغام یې دوی ته وویلې. همدارنګه دوی ته وویل چې تاسو د مرستو له لحاظه هیڅ تشویش مه کوئ، تاسو مرستې کېږي او را روانې دي او مرستې هم را روانې وي. او زه چې په ساحه کې و مدلته مې وکتل د کرنې ریاست له لورې کرنې وزارت له لورې نه موټرو چې په دوی باندې لوحې لګول شوي دي وزارت د کرنې مرستې را ورسېږي. همدارقم د جنرال دوستم خیرم موسی لورې نه ډېر موټر روان شي دغه عکسونه پرې زړول شوي وو. او همدارنګه د آی او ایم او ډبلیو ایف پی یونیسیار سره داسې نورو ملي سوداګرو زیاتو خلکو دلته خپل مرستې را رسولې وې او مرستې زرګده توجه کېدلې په خلکو باندې.
بله، د تلفاتو وروستۍ شمېره څومره ده تر دا دمه پورې؟
د تلفاتو شمېره مخه پرونۍ شمېره ده. پرون چې د بدخشان والي د جمهور رئیس دوم رسیال په حضور کې بیان کړی چې 300 نفر دغه حادثې وژل شوي دي او هماغه ارقام یې تر اوسه پورې کم مړی یا کوم کس دغه ځای نه نظر اخیستل شوی.
ښاغلی آریان، څومره کسان بې ځایه شوي، څومره کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي؟
دلته خو درې سوه دغه باریک په سیمه کې چې ده دغه یو دره ده. دلته درې تقاطع دي، درې غرونو رامنځته شوی ده. دلته څه باندې زر کورنۍ دلته ژوند کوي. اوس 300 کور دي غونډې د خویدو لاندې شوي دي او 100 کور نور هم دي دغه غره د خویدو له ګواښ سره مخ دي، ځکه غره دلته غره منځ کې ډېر لوی چاودر رامنځته شوی ده او دا خلک وتی دي زیاتره غرونو ته. او یو ځینې خلک امن سیمو ته د سیمو د چارواکو له لورې نه لیږدول شوي تر څو دغه کسان داسې د یو بلې پېښې ښکار نه شي.
آیا دغه کوم کسان چې ژوندي پاتې دي دوی ته درمل رسېدلي دي؟ د دوی روغتیايي حالت څنګه دی اوس؟
دغه خو په سیمه کې د سر سلی بل لوري نه ودی په بدخشان دی هم روغتیا لوري نه دلته سهار کلینیکونه پرانیستل شوی دی او اته خصوصي کلینیکونه راغلي دي د او دلته کار کوي کوم کسان چې مثلا دغه آزاد فضا کې ناروغ شوی دي د درملنه نه دي دغه له هغه څخه کم هغه نسبه کم تشویش نه سره خلکو ته یعنی ټول خلک درګه د دوا وي هلته سدي اساسي خلک تداوي کوي.
بله په خبرلان هم د قسمه تورزی له دوی سره سره ډول چلند کیږي د معلوماتو په شریکولو کې په څنګه له دوی سره څه همکاري کیږي که څنګه
زه پینځنی مجلس ما زه کله چې د ولسمشر لومړی مرستيال د پیښې ځای پریښود موږ مارکتو کې او زه مارکتو کې بدخشان مخ په کندز زه د بنګي پلس سره د تخار د بنګي پلس سره راورسېم دلته د تاجکستان هیواد د مرستندوی او موټر قطار روانو دلته مخکې له غره چې زه دغه سیمې ته ورنږدې سم خپل کار تر اوباسم موټر نه امنیتي مسؤلینو ته مې وکړل چې زه خبرنګار یم او زه له موټر نه کسل ما غوښتل چې د قطار نه زه عکس واخلم په ما باندې د ملي امنیت چاوي په ځان کې مې دغه کسان لوري نه په ما باندې وار وکړه او زه ډېر بد چلنې وکړه او زه موټر ته وټه نه کوم زه حرکت وکړم داسې کته پوټل ډېرې خبرې وکولې.
بله په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له تاسو مننه کوم. د ازادي راډیو خبریالو چې په ارګو ولسوالۍ کې د وروستي ناورین په اړه جزئیات ورکول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د دې سازمان د مرستې رسونې د ټولو ادارو استازي د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې شتویل کېږي. دا کسان ځکه هلته لیږل شوي چې اغېزمنو کسانو ته د مرستې رسونې په چارو کې همکاري وکړي. صالح محمد صالح په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما له ویاند نظیف الله سالارزي سره مرکه کړې او په دې اړه یې د هغوی د مرستو د په اړه پوښتنه کړې.
کله د ملګری ملتونو سیستم په افغانستان کې بشپړ ډول د هغه اتو برخه ده چې تمرکز پر ده باندې چې وکولای شي سرچینې برابرې کی ظرفیت برابر کی تر څو چې د دې مرستې در رسولو بهیر د دې قربانیان لپاره لا هم پیاوړې شي.
ستاسو فعلاً څو کارکونکي په بدخشان کې ستاسو په دې خاطر چې دغه د مرستې رسونې د لپاره ارزونه وکي او دا معلوم کړي چې څومره کسان زیانمن شوي دي او کوم زیانونه وروښتي دي؟
راستي در سوالو او د خپل د دې لپاره چې برګونو شي بشري برګونو شي د خپل د ملګرو ملتونو د هغه د بشري چارو د امغې دفتر په غاړه دی ولې په ولایتي کچه باندې د خپل د هغه د بیرنې کمیټې چې د دې موارد کې مشري د هغه په غاړه باندې ده ولې زمونږه ټول هغه اړوند ادارې چې باید په دې برخه کې مرسته وکړي هغه ول تر رسیدلې دي.
تاسو د مرستې یادونه وکړه، ستاسو اداره څه ډول مرستې برابرولې سي د نورو هیوادونو یا د نورو مرستندوی ادارو په مرسته دغه کسانو ته؟
زه فکر کوم په د فعلاً لپاره د ټولو تمرکز پر دې باندې چې هغه تقریبا وسو کورنۍ چې د خطر سره مخ دي دا غوته د خطر د مخنیوي وشي او هغه کم هغه بیړنۍ اړتیاوې چې هغه لري لکه وګښلې خپل خوراکي توکي شلو سرپناه شله د روغتیايي مرستې شله په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سیستم چمتو دي چې په دې برخه کې د خپل دغه ولایتي او جهادي چارواکو سره مرسته
وکړي. سره درته د غستان سو سیستم په ډیر ځند اقدام نه کوي ځکه وسم پلسګونو کورنۍ حالت په دښتو کې شپې سبا کوي او دا خطر څه چې کېدای سي بیا کوم غونډه راوښوي یې یعنی تاسو مرستې په ډیر ځند حالت نه رسیږي.
کولی د مرستو د ځند مسله د دې لپاره ده چې ځند به هم پکې نه شوي ولې چې ساحل لري پرته ده او د خپل د دې د لاسرسي مسله ده چې دغه د خپل د دې هغه لمرنې ارزیابي کارونه لږ ځنډولي.
تاسو کوم هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي یا د کوم مرستندوی ادارو څخه په دې برخه کې مرسته غواړي چې دغه کسانه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې په دې مرحله کې لاغ دونه ضرورت د دې په خښه چې باید په نور هیوادونو باندې راغوشي د دې په خوت لپاره خپل یي چمتواله د مخکې نه موجود دی ملګری ملتونو هم په کامل ډول باندې چمتو دي چې د وختنې په صورت کې خپل مرسته ورسي.
بلې په مرکه کې مو اوریدل چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بدخشان کې د ارګو د خلکو سره د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی لري. په بدخشان کې د روسي ناورین لپاره د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د دې پیښې د ځپل شوي کورنۍ سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی. په دې اړه شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ختیز سیمه کې د جمعیت اصلاح ټولنې مسولین وایي چې دوی د جوزجان د پیښې ځپل شو کورنۍ سره د کمپاین لړۍ لا نه ختمه کړې چې د بدخشان دردونکو پیښه رامنځته شوه. د دې ټولنې یو تنغړی محمد ګلاب توحیدی آزادي راډیو ته وویل چې دوی سم د لاسه د خپل کمپاین لمن پراخه کړه او نه یوازې د ننګرهار بلکې د ختیز سیمې ټولو ولسوالیو ته خپل استازي واستول تر څو په بدخشان کې د رامنځته شوې پیښې له قربانیانو سره د خلکو مرستې راټولې کړي.
نو اوس خپل کمپاین نور هم پراخه کړو ولسوالۍ ته مغزولو ولسوالۍ کې یو یو نماینده ټاکلې ده د اصلاحات راډیو لاري او اعلانات کو د ولسوالۍ نام دا اوس هم زمونږ کمپاین او منډیټری شروع دي تقریبا چې د ولسوالۍ نه هم همدغه شي جامع او د کور لوخي نغدي مرستې یعنی چې شي چې دا وسه کیږي هغه راټولو د مرکز ته او مستقیما کابل ته لیږو او کابل کې چې د ټول ولایتونو جمعیت اصلاح افغانستان همدغه مرستې راټولي او بیا بدخشان او شمالي ولایتونو ته لیږي.
توحید اروای د شمال او بدخشان دواړو پیښو په اړه خلکو ژوره غمرازي ښکاره کړه او ان تر دې چې ډیرو غریبو کورنیو د خپل کور کالي او لوخي د مرستې په نوم صدقه کړل.
خلکو د سترګو نه اوښکې روانې شوي دي او حتی خلکو داسې ویلي دي چې مونږ ځان ته خپله یو جوړ جامې په کور کې پرېږدو نورې ټولې جامې راخلو او د خپلو هېوادوالو سره یې شریکو او تقریبا زمونږ دغې کمپین ته وښودله چې افغانان چې دي دا یو بل سره مینه لري محبت لري او هیڅوک نشي کولی چې افغانان په ځینې شیانو باندې سره بیل کړي.
بلخوا د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین په بدخشان کې د یادې پیښې رامنځته کېدو سره سم په دې ولایت کې بیړنۍ ناسته وکړه او د مرستو د راټولولو لپاره یو کمیټه جوړه کړه. د ولایت وین احمد زیاد الزی وایي دغه جوړې شوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د دولتي چارواکو تجارانو او د عامو خلکو مرستې راټولې او د بدخشان د پیښې ځپل شوو کورنیو ته واستوي.
دغه وخت نه شي د بدخشان دردونکې پیښه رامنځته شوله د والی صاحب په هدایت باندې او یو کمیټې ته وظیفه سپارل شوې ده چې د دولتي ادارو کاغه ملکي دي او نظامي ادارې دي د دې په څنګ کې د خصوصي ادارو او افرادو مرستې به دغه کمیټه راټولوي او انسجام به کوي او موږ به بیا په آخر کې دغه مرستې د بدخشان
د خبرو شو رپورټونو لمخې دغه پیخه د بدخشان د ارګو پولیسوالۍ کې د وی خبرین غونډې د خویدنې لامل رامنځته شوی چې ویل کېږي تر اوسه سباندې 300 تنه پکې وژل شوی دي.
و موریدل چې د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د بدخشان د ورستی نورین په اړه خلکو د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. اوس به هم غوږ شو د بیلابیلو ولایتونو د ځینو خلکو غږونو ته چې د بدخشان د ورستی پیښې په اړه خبرې کړي دي.
تاسو لا پیغامونه نه
وا سمي الله خليلي تندريم د پکتیا تم کنه رسول اتخا دا چې مو معلومات ترلاسه کنا او خبر شو د غدی رډي لارې او په هڅه و عامدارنګا د بدخشان کې موږ د دوی کورنۍ ته د ولایت صدو واړو ولر شم ډیر ښه پښون خو بس دا خو یې پیږي دي او تاسو د او ورساو تاسو ما پیغام دا چې تاسو مخه پاتې گئی الکاله دې ته بخنه وکي او موږ دې پکیا سي ټول خلک په دې باندې ډیر سخت نقاشي یو.
زه اټکم زه دې ټول افغانانو نه غواړم چې د بدخشان د غم ظفر او د خور بتره او بدخشانیانو سره مرسته وکړي ځکه دا خلک غریب دي تبګي نورین و هلي دي په موږ باندې حق لري. زه یو ځل دې ټول افغانانو نه غواړم چې د بدخشان خلکو مرسته وکړي مخه ته خان.
حجی محب الله د سعودي عربستانه او دغه غمزه پلی فاجعه په بدخشان کې شوې ده. الله دې ټول تاجرونه او وزونه ورکی په دنیا او په آخرت او الله دې د خدای له عذابونو ټول مسلمانان په خپل حفظ امان کې وساتي. هیله مې ده له دولتي چارواکو نه چې ټول مسلمانانو ته دا توصیه وکړي چې هر سړی په خپل واټ سره د دوه خلکو سره حکومت جاری وساتي او الله نه خوف او ویره په زړونو کې واچوي چې الله عذابونه عام دي او رحمتونه خاص دي.
و موریدل چې د زینو ولایتونو خلکو لازدی رډو سره په خبرو کې د بدخشان درګو د جنرال شوی خلکو سره خوخوږي وخدله. په سلګونو کسانو نن د افغانستان د ملي شورا مخې ته د کابل خاروال په ملاتړ مظاهره وکړه. دوی د هغو وکیلانو پر ضد شعارونه ورکول چې خاروال محمد یونس نوندیش په اداري فساد تورنوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي. بلخوا د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون چارواکي ادعا کوي چې مظاهره کوونکي عام خلک نه بلکې د خاروالۍ کارکوونکي دي او مظاهرې ته اړویستل شوي وو. دې اړه پام وکړئ له کابل د سید کمال شارف راپورته.
ورسته له هغه چې د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون څو ځلې د رسنیو په مخ کې کابل شاروال په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړ. د یکشنبې په ورځ یو شمیر خلکو د شاروال په ملاتړ مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د کابل شاروال محمد یونس نواندیش یو وړ چارواکی وباله او وی ویل چې نوموړی باید وستایل سي.
موږ باید دا تقدیر شي، دته باید څنګه مډال نه شي. دا عزیز دی کوبل ته، دته عزیز لکه مصر کې چې کله یوسف علیه السلام ته چې ته عزیز دی مصر، دا عزیز دی کوبل ته.
هر وکیل صاحب د مرستیارانو په ګډون په شلو لاسو او پنځو نمرو خیانت نه کوي، هر والی مخالفت کړی وخه کوي.
دوی دا کوله چې ځینو وکیلانو د دې لپاره چې شخصي امتیازات ترلاسه کړي د ښاروال د استعفا غوښتنه کړې ده. تر دې مظاهرې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش د استعفا غوښتنه کړې وه. د دې کمیسیون غړي ادعا کوي چې نواندیش په کابل ښار کې د ځمکو په غصب کې لاس لري او په یو شمېر پروژو کې درغلۍ کړې دي. دا ادعاوې مخکې له دې د کابل ښاروالۍ د چارواکو لخوا بې اساسه بلل شوي دي. بلخوا د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون رئیس ادعا کوي چې د یکشنبې د ورځې مظاهره د ښاروال لخوا تنظیم شوې وه. د دې کمیسیون رئیس قیس حسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په مظاهره کې خپله د ښاروالۍ کارکوونکي راټول شوي وو.
نواندیش کوم بل دلیل نه لري، یوازې دا دلیل لري چې د تیرو دریو او څلورو میاشتو کې چې زموږ تر جلب لاندې وو، موږ هر وغوښتې له بده مرغه نه کمیسیونونو او نه هم عمومي غونډو ته حاضر شوی. یوازې مطبوعاتو ته دغه دلیل لري چې هغوی له ما غوښتنې لري او له ما نه یې ځمکې غوښتې. ما څو ځله ولسمشر ته ویلي او عمومي غونډو ته مې ویلي چې لږ تر لږه د یو مثال وړاندې کړي چې کوم وکیل قانوني او غیر قانوني غوښتنې درلودې.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل ښاروال په اداري فساد کې پراخ لاس لري چې تر دې مخکې هم د فساد سره د مبارزې کمیسیون لخوا رابلل شوی وو، خو نوموړی نه دی حاضر شوی. په افغانستان کې پخوا هم جګپوړي چارواکي او وکیلان په اداري فساد تورن شوي دي، خو وروسته بیا عدلي او قضایي ارګانونو د ډیرو کمو دارنګه اداو سپیناوی کړی دی او مجرم کسان یې په سزا رسولي دي.
لبلی خو د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ځینو سیمو کې پر ماشومانو جنسي تیری اندېښمنه کړې ده. مشرانو جرګې په دې اړه د یکشنبې په ورځ د ښځو چارو وزیر اورغوښتې وه چې د دې ستونزې مخنیوي ته د یاد وزارت پر هڅو او تدابیرو وپوهېږي. د ښځو چارو وزیر په دې اړه د وزارت د عملي پلانونو او یو لړ لاسته راوړنو په هکله معلومات ورکړل، خو د ستونزې کمولو ته یې د حکومت د نورو ارګانو په مرستو تاکید وکړ. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په هیواد کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیریو پیښو مشرانو جرګه اړیسته چې د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر خپلې عمومي غونډې ته ور وغواړي. جرګې د یکشنبې په ورځ د ښځو چارو له وزیر سره د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي او له وړو نجونو سره د جنسي تیریو پیښې شریکې کړې. مشرانو جرګې دا اقدام له هغې وروسته وکړ چې په کندوز ولایت کې پر یوې ماشومې د یوه ملا لخوا جنسي تیری وشو. د مشرانو جرګې ځینو غړو وویل د ښځو د حقونو په برخه کې دا وزارت نه دی توانېدلی چې په سبا باندې لسو کلونو کې د پام وړ کارونه ترسره کړي. دوو سناتورانو نثار حارس او صدیقي بلخي وویل
لبد مرغه د ښځو چارو په وزارت کې چې هر څه وو د کاغذ پر مخ وو. پر یوې ماشوم نجلۍ جنسي تیری کېږي که مطبوعات نه وای د ښځو چارو وزارت دا پیښه نه ښکاره کوله. تاسې د وزیر په توګه د دې ډول پیښې مخنیوی ته له حکومت څخه مرسته غوښتي؟
هغه تیری چې نن سبا په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره کیږي دا ولې نه څارل کیږي؟ په دې برخه کې د ښځو چارو وزارت هڅې شرط دي.
د افغان چارواکو او د بشر د حقونو د سازمانونو د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې د تېرې جمعې په ورځ د کندز ښار په دویمه ناحیه کې پر یوې لس کلنې نجلۍ د یو ملا لخوا د جنسي تیری خبرونه خپاره شول. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان په داسې حال کې چې دا پیښه یې غندلې دای هم ویلي چې د دوی دفترونو په تیر لمریز کال کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زور زیاتي څه باندې 6200 پیښې ثبت کړي چې د وړم کال په نسبت پکې 40% زیاتوالی راغلی دی. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې د یادې ستونزې مخنیوي ته د دوی عملي پروګرامونه دوام لري.
زمنګ صلاحیت او مسولیت دا ښیي چې موږ خدمات نه وړاندې کوو. د همدې له امله زمنګ سره نور ارګانونه هم یو ځای کړي. په دې برخه کې کار شوی، پیښې سرل شوی، د ناروغ خدمت شوی او تروسه د دې پیښو ګڼ شمېر عاملین نیول شوي او قانوني چلند ورسره شوی.
د ښځو چارو وزیر وویل افغان حکومت له ښځو سره د زور زیاتي او د دوی د حقونو خوندیتوب ته دیارلس معتبر ارګانونه موظف کړي چې په ګډه سره کار وکړي. دی وویل د ښځو چارو وزارت یو پالیسي جوړوونکی ارګان دی او خپلې پالیسۍ پر وخت له نورو ارګانونو سره شریکوي او ساري. دا وزارت په دې نظر دی چې اقتصادي کمزوري، مهاجرتونه، د خلکو ناپوهي او ناوړه دودونه هغه عوامل دي چې دا پیښې زیاتې کړې دي. د ښځو چارو په وزارت سربیره له کابو لسو کلونو راهیسې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنۍ موسسې هڅې کوي چې د روزنیزو او عامه پوهولو د پروګرامونو له لارې خلک د ښځو پر حقونو پوه کړي. له دې سره سره خلک وایي چې دې هلو ځلو تر اوسه هغسې نتیجه نه ده ورکړې چې څنګه لازمه وه.
خبری مجله اوری د ازادي رادیو لاري. د افغانستان د خبريالانو ټولنه وایي چې اوس هم په ځینو ولایتونو کې خبريالان نشي کولای چې د خلکو غږ تر چارواکو ورسوي. د ټولنې مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې ویل چې ځینې سیمه ییز زورواکي خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو معنی ګرځي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
له دې سره سره چې په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ وضعیت ښه ګڼل شوی دی، خو ویل کېږي چې اوس هم د خبریالانو په وړاندې یو شمېر خنډونه او ستونزې شته. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر عبدالحمید مبارز د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل چې اوس هم لیدل کېږي چې په ځینو ولایتونو کې سیمه ییز زورواکي خبریالان نه پرېږدي چې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې آزاد فعالیت وکړي.
اوس هم ډیر قوي محافظه کار زورمندان او ټوپک سالاران شته. په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زموږ ژورنالیستان نشي کولای چې د هغوی له اجازې پرته راپور خپور کړي، نو په همدې دلیل موږ په هیواد کې د بیان ازادي بشپړه نه بولو.
ښاغلی مبارز په هیواد کې د خبریالانو وژنه د مطبوعاتو کورنۍ ته لوی زیان وبلو. له بلې خوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی رئیس صدیق الله توحیدی که څه هم په تیرو 12 کلونو کې د مطبوعاتو وضعیت ښه بولي، خو وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکي سزا نه ویني.
خبریالانو هل ټکول کېږي ولې د هغوی شکایتونو ته څوک پام نه کوي؟ په افغانستان کې د خبریالانو حقونه او امتیازات په ثابت ډول نه دي تصویب شوي. تیرې یوې لسیزې په ډاګه کړه چې د 240 خبریالانو له وژنو سره سره بیا هم په افغانستان د اطلاع رسول او آزاد معلومات په ښه توګه پر مخ روان دي.
د رپورټونو له مخې په تیرو 2 کلونو کې نه یوازې دا چې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، بهراني خبریالان هم له دې ستونزې په امان نه دي. په کابل کې د یو سویډنی خبریال وژنه او په خوست کې د اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د یو خبریال وژل کېدل د بهرانیانو په وړاندې د تاوتریخوالو وروستۍ بیلګې دي. له دې ټولو ستونزو سره سره هم په افغانستان کې لسګونه تلویزیونی او رادیویي شبکې، ورځپاڼې، انټرنیټي خپرونې فعالیت کوي. رسنۍ د حامد کرزي په 12 کلنۍ ولسمشرۍ کې لسترو لاسته راوړنو یوه شمېرل کېږي. ښاغلی کرزي په خپله وروستۍ وینا کې په افغانستان کې د رسنیو پرمختګ د سیمې په سطح بېساری وبالو او له فعالیت څخه ستاینه کړي.
روستای راپور همدا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن یک شنبه د مرکزی زون د نه ولایتونو شکایتونه په خپلې یوه اعلاني غونډه کې وڅېړل. د کمیسیون ویل چې لدی ورسره په نورو زونونو کې هم دغه شکایتونه وڅېړل شي. ناجی صافی په اړه راپور جوړ کړی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مرکزی زون د نه ولایتونو کاپیسا، پروان، پنشیر، دایکندی، غزنی، لوګر، کابل، میدان وردګ او بامیان ولایتونو شکایتونه په علني ډول وڅېړل. د دې کمیسیون چارواکي د یکشنبه په ورځ خپل دویم علني غونډه رسمن د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د استازیو په حضور کې پیل کړه. له دې ولایتونو څخه ټول 101 شکایتونه وڅېړل شول. د انتخاباتي شکایتونو چارواکي وایي د زورواکو لخوا د خلکو مجبورول چې یو ګړي کاندید ته رای ورکړي په لوی لاس د صندوقونو ډکول، د سیمه ایزو زورواکو لخوا د انتخاباتو د کارکونکو وهل ټکول هغه شکایتونه دي چې په دې کمیسیون کې ثبت شوي. د دې کمیسیون مرستیالې ریدا عظیمی رسنیو ته وویل چې د دې شکایتونو نتیجه به څو ورځې وروسته معلومیږي.
علني مجالس دوام لري زونوار په شکل چې نن د کابل دغه مرکزی زون وو. په ترتیب زموږ همکاران دقیقه توګه سیریلې دي او کاندیدانو ته وړاندې کوي او دوی ته دغه زمينه او فرصت برابرۍ چې د خپل ځان نه دفاع وکړي.
د میرمن عظیمی په وینا د ټولو کاندیدانو استازیو ته 24 ساعته وخت ورکول کیږي چې د شویو شکایتونو په اړه خپل اسناد د دفاع لپاره وړاندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا اکثره یاد شکایتونه د ډاکټر عبدالله عبدالله، ډاکټر اشرف غنی احمدزی، ډاکټر زلمی رسول او استاد عبدالرب رسول سیاف په انتخاباتي ټیمونو باندې ثبت شوي. په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست د دوه مخکښو کاندیدانو استازیو د شنبه په ورځ په علني غونډه کې مطرح شوي شکایتونه رد کړل. د ډاکټر عبد الله سازي زجات او د ډاکټر اشرف غنی احمدي سازي محمد قاسم حلیمی په دی اړه وویل.
د فلم برداري په کمرو کې له ماشومان او د هغوی نظر اخستل او ثبت د افغانستان د ټولو قوانینو خلاف کړنه ده. د نورو شکایتونو په اړه ځکه نظر نه ورکوم چې شوی ټول اداوی په نه حق دي او په دې برخه کې سند نه دی موجود. ویل کیږي چې د حصارک په کلی کې حاجی ابراهیم د ډاکټر اشرف غنی په ګټه صندوقونه ډکړي او درغله یې کړي. تاسو مهرباني وکړئ د انتخاباتو محل او دقیقه شمیره یې وړاندې کړئ ترڅو ستاسو جناب قناعت حاصل شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې دغه شکایتونه په دریو